از رنگ زندگی یک مرد افغان شنیدین که در 64 سال زندگی خود به گفته خودش چندان خوبی های را نیاموخته. به پایان مجله خبری رسیدیم. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده. نوریاس جان، شما زندگیتون چی یاد گرفتین؟
سرون جان، در ډیر سخت بختنه در ژوند یو مکتب ده، هر څومره چې سړی زده کړي بیا هم کمه ده.
بله بله،
مننه له تاسو. یو بل خبرونه پیل شو، د خبرونه تر نه هوجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د افغانستان ملي امنیت ادارې تایید کړ چې د طالبانو مشر مولا عمر مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او باور کوي چې هغه کره راپورونه دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه مو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته چمتو کړي. د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پاسر کې په مکرې ته مهمه خبرونه سره لیکونو تاسمنه مانی وای چې د طالبانو د مشر مولا عمر د ملینې په اړه راپورونه خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولای. روسیې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین ای نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی. سپینه ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینه ماڼۍ ویان اریک شولتز خبریالانو ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی شي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یوځای شي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د مولا عمر د نیولو لپاره 10 میلیونه ډالر انعام خیو. د افغانستان جمهوری ریاست پرون د طالبانو د مشر مولا عمر ملینه تایید کړ. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي مولا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د مولا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي وویل چې مولا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یوه روغتون کې ساور کړی دی.
مولا محمد عمر د یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده حال شده بود، اوجه بستری بود و اوجه به شکل مرموز جان داده. تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
د افغانستان ملي امنیت ادارې ویان د غرض ویل چې د مولا عمر د مړینې په اړه دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. د طالبان ویاندویان چې تل حملو سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي، تر اوسه د خپل مشر د مړینې د تایید یا ردولو په اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر یو شمیر خلکو پرون د خپل ولایتي شورا د فعالیت په اړه شکایت وکړ. یو شمیر اعتراض کوونکو پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د پنجشیر ولایتي شورا د خلکو د ستونزو په حل کې لټي کوي او خپل مسؤلیت نه ترسره کوي. د دې ولایتي یو اوسیدونکی وایي
سانه د اسو جوړی کې اله وفاداری کې شورای ولایتي کردن در سال گذشته سانه هیڅ کار معصوم
لکه یو راځي چې ولایتي شورا لوړه کړي، تر اوسه د خلکو د ژوند ښکولو لپاره د کوم کار نه دی لیدل شوی. خو د پنځه د ولایتي شورا غړو دا اعتراض رد کړ. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولای. کارتر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل که چیرې ایران له زوره کار واخلي، زموږ د پوځ د چټک غبرګون کړنلاره دا موقع راکوي چې د چټکې خپل ځواکونه په کار واچو او له خپل قدرت کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال مارټین ډیمسي هم وویل چې له ایران سره د شوی موافقې سره سره پوځي اقدام تر اوسه یو انتخاب دی. هغه وویل چې د ایران د لرې واټن ویشونکو توغندیو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 5 مواردو کې دوی اندېښنې تر اوسه نه دي لرې شوي. شوی موافقه په دغو پنځو برخو کې زموږ اندېښنې نه دي لرې کړې. دغه موافقه زموږ پوځي انتخاب چې له روی نه دی بدل کړی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو او د انرژي وزیرانو هم ګډون کړی و. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقې د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به رای ورباندې اخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کوردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاینمر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکیه حکومت او د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکراریو پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیه پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیرنۍ غونډه کې د سوریا او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې پر مرکزونو د ترکیه د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دې وړاندیز هم خبري وشو چې ویل وسلوالو ډلو سره د اړیکو په درلودلو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نشي. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوې. د الوتکې تیر کال د اوکران په ختیځ کې راوغورځول شو. د امنیت شورا یو له غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رای ورکړ چې د ماليزیا د حکومت لخوا وړاندې شوی و. د امنیت شورا درې غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رای گیری کې لګډون ډډه وکړه. په تاسو شوی پر کلیک پر ټولو هیوادونو غک شوی چې د دې پیښې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي کنه بندیزونه به ورباندې ولګول شي. د اوکرين ولسمشر پرون وویل چې د عدالت تامین لپاره خپل هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست او د غرض ملي امنیت ادارې تایید کړ چې ملا عمر په 2013 کال کې په پاکستان کې عمل شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان هم وویل چې په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو کې اورئ چې د نورستان د وانټ ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومتي ځواکونو له تیرو څو میاشتو راهیسې پر مخ لار تړلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
وکیل نه نیولې تر ورسواري مسؤلینو پورې ټول غلا او مافیایي کړۍ راټول شوي دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي.
افغانستان د کاران شکایت کوي چې ستونزو ته سم پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خندونه هم ډیر شوي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او د غرض جون په شیبو کې راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې سپینې ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د ملینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. دغه راز د افغانستان جمهوري ریاست هم پرون د طالبانو د مشر ملا عمر ملینه تایید کړه. د مخکې د جمهوري ریاست یو ویان ویلو چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې ملا عمر په مرموز ډول په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د مولا عمر د ملینې خبر د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پرون لکه څنګه چې مخکې مو ویل تایید کړ. دا به د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې پر روانو خبرو څه اغیز ولري؟ چارواکي او د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه زیدو نقیز څرګندونه کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورت لري.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبري وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د مولا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي.
اختلافات
و جاه طلبی و قدرت طلبی بسیار زیاد در بین
په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي وو او د جاه طلبی او قدرت طلبی فضا خوره شوې وه. په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونامه ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست: موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. خو د واشنگټن په وودرو ولسن مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایکل کوګلمن وایي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حساس وخت کې خپور شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي. د کوګلمن په باور دا یو مرموز پرمختګ دی او په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسولی شي.
The Afghan government has now said that he's been dead for several years.
د افغانستان حکومت تایید کړ چې ملا محمد عمر څو کاله مخکې مړ شوی دی. ولی دا خبر د سولې د مذاکرو تر پایل مخکې اعلان نشو. ولی تیر کال دا خبر اعلان نشو. ولی اوس دا خبره وشوه. په دې کې شک نشته چې د ملا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېر ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشټوالي بحران رامنځته کړي چې حتی شایي ډېر خونړی وي چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولای شي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه چې پرون یې د ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وایي چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه شوې چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایک کوګلمن له دې سره مخالف دی او وایي چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ کړکیچ او اختلاف لا زیات کړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader than
Google Manwai. زه فکر کوم چې طالبان به اوس تر هر څه زیات د خپل نوی مشر په ټاکلو غور کوي. د دوی تمرکز به د نوی مشر پر غوراوی وي او زه نه پوهیږم چې د افغانستان د حکومت تر دې لاندې وروسته به چې د طالبانو لوی رهبر نور نسته د سولې خبرې څنګه پر مخ وړاندې شي. کوګل منوای سره لدی چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په پاکستان کې خپور شوی خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
و مرزل چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی او دا چې د هغه مړینه به د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ پر خبرو څه اغیز ولري په دې اړه مو د یو شمیر لویدیځو کارپوهانو نظرونه واوریدل. یوه بله منبع وایي چې ملا عمر دوه کاله مخکې په پاکستان کې مړ شوی دی او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی او په د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. ډیرو لویدیځو ورځپاڼو هم د ملا عمر د مړینې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی پرون د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه وویل چې حکومت په اوس وخت کې د هغه د مړینې خبر نشي تاییدولی او په دې اړه څېړنه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا کې د هغه د مړینه تایید شي د کارپوهانو په وینا دا به د هغه د ځای نیولو لپاره د طالبانو په مشرتابه کې سیالیو ته لاره پرانیزي. کریسچن ساينس مونیټور ورسپانه لیکي طالبانو مشر ملا عمر له باندې ویل سيزي په عام حاضر کې نه دی راخاره شوی خو د هغه د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو بل پړاو پیلېږي. کناډای ګلوب ان میل ورسپانه د ملا عمر د مړینې په اړه یو لړ سرګندونو ورسته لیکي یو پاکستانی امنیتي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط د هغه مړینې اوازه بللې او ویلي چې هدف یې د سولې د خبرو ګډوډول دي. یو ولر پوری چارواکی د سولې د خبرو په تایید ویلي چې دا خبرې بیا د مری په تفریحي خار ګوټي کې چې لومړی دورې تر سره شوی وي کیږي. د ورځپاڼې په وینا چې ملا عمر مړ وي دا به د سولې پروسه پیچلې کړي ځکه چې په مړینې سره یې د دې ډلې یو داسې مشر له صحنې لرې کیږي چې تر اوسه یې ظاهرا دا ډله یو موټی ساتلې وه. ګلوب ان میل لیکي ګمان کیږي چې د ملا عمر مړینه به ښایي په دې اړه چې آیا د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره خبرې وشي او که جګړې ته دوام ورکړل شي طالبان په خپلو کې وویشي. د ورځپاڼې په وینا د جګړې ختمول د ولسمشر غنی لپاره یو لومړیتوب دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه د ملا عمر د مړینې په تایید دو سره د هغه د ځایناستي پر سر اختلافات ته په اشاره لیکلي چې له منطقې پلوه ملا اختر محمد منصور چې له اوږدې مودې رئیس د هغه مرستیال او همکار پاتې شوی ښایي د هغه ځای ونیسي، خو یو شمېر طالبان ویلي چې دوی د ملا عمر زوی یعقوب مشرتابه ته غوره ګڼي. د ورسپانې په وینا نوموړی چې شاوخوا شل کاله عمر لري او نوی له مدرسې فارغ شوی دی، د وسلوالې مبارزې تجربه یا د جګړو تجربه نه لري. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کسانو چې د طالبانو له لیکو یې ځان جلا کړی ویلي چې ملا عمر مل شوی او په زابل ولایت کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ورسپانې په وینا د ولسمشر د ویان مرستیال هم په خبري کنفرانس کې وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه ورسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر ډیرو پاکستاني خبري آژانسونو چې ډیر باوري نه دي هم په دې وروستیو کې ورته اعداوې کړې دي. د ورسپانې په وینا د ملا عمر د مړینې اوازې په وروستیو کلونو کې څو ځلې خپرې شوې خو طالبانو هغه تل رد کړې دي. د طالبانو مشر ملا عمر په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هغه د په د هغه د جون په اړه ډیر شکونه راپورته شوي وو. د غلاس په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو وسلوالو هم ویلي وو چې کچیر ملا عمر ژوندی وینو دوی ته یو ویډیو ورواستوي او په هغه کې ځان ثابت کړي چې دا تر اوسه ژوندی دی کنه، نو دا دوی به د اسلامي ډلې ته بیعت وکړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې هم په دې وروستیو کې خپل حضور پیاوړی کړی. په تیر بیا د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې یو شمیر عملیاتو ته مخه کړې ده. په دې اړه څو شیبې وروسته
سلام د برابر شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمونای محترمم، امیدوارم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې موضوع په تیر بیا د طالبانو د مشر د ملا عمر لمړینې سره چې آیا سوله به مخته ولاړه شي او آیا د سولې روانې خبرې به بریالۍ شي دا موضوع څېړل کیږي. خو د ملا عمر لمړینې سره د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په افغانستان کې یو بل ډله د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې د حضور په افغانستان کې جګړه لا پسې اوږده کړي. دوی دغه راز وایي چې ممکن که د سولې خبرې نتیجه هم ورکړي او یو شمېر طالبان د سولې له پروسې سره یوځای شي، یو شمېر نور به ممکن ښایي د داعش له ډلې سره یوځای شي او د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د فعالیت له نظره یو پیاوړې ډله نه ګڼي، خو وایي چې ګواښ موجود دی او باید په وړاندې په ګډه مبارزه وشي. نورحال د اجمل تورمن پر راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې ونوي او بهرنۍ پدیده ګڼي او وایي چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه وي. د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې داعش ډله نه پخوا په افغانستان کې پیاوړې وه او نه اوس پیاوړې ده، خو یو ګواښ دی چې باید په وړاندې نړیواله مبارزه وشي.
دغه ډله پخوا هم پیاوړې نه وه، اوس هم پیاوړې نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده،
د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې د دې پیاوړتیا خبره نشو کولای. خو خطر شته، ګواښ شته، او دغه ګواښ سره مقابله یوازې د افغانانو وظیفه نه ده، بلکې د نړۍ برخه واخلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د چارو شمیر څیړونکو له دې وړاندې ویلي د دې ډلې د فعالیت هدف دا دی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو او روسیې ته ځان ورسوي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش یو شمیر مهم کسان ووژل شول، او ملي امنیت وایي چې د دې کسانو په وژلو سره د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شول. په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر ناراضي ډلګیو ورسره خپل بیعت اعلان کړی دی، او له دوی سربیره یو شمیر بهرني جنگیالي هم تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي په دې باور دي چې د طالبانو د یو شمیر ډلګیو بیعت له داعش سره د هیواد امنیتي وضعیت له جدي ګواښ سره مخ کولای شي. د مشرانو جرګې منشي نجیبه حسینی ازادي رادیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې نو موجود، همدا طالبان ول چې یو بیرغ راټیټ او بلې پورته کړ.
خود داعش در افغانستان وجود نداشه، متاسفانه نمی
خپل داعش په افغانستان کې نو ل بد مرغه همدا طالبان چې په افغانستان کې و سپین بیرغ کښته او تورې پورته کړ. دوی غواړي په یو بل ډول خپل جنگ ته ادامه ورکړي چې زما پاند افغانستان ته به یو لوی ستونزه جوړ کړي.
مشکل بزرګ بر افغانستان خلخت کړ.
بل لورته د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي حکومت د دغه ډلې په وړاندې ناتوانه ګڼي، او ولسی پاتونون ته په اشاره سره وایي چې باید خلک یې ترڅنګ ودی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمی:
حکومت هیڅ هم نسی کولای، د جګړې پالیسی د افغانستان په لاس کې نه ده، کونو حتمان بریالي کېدو بل لار نهسته غیر له دې چې د افغانستان خلک په خپل راټول سي او دوی ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
د چارو شمیر کارپوهان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په افغاني ټولنه کې بریالي نه بولي، او وایي دغه ډله نشي کولای شي په افغانستان کې شته دینی، ټولنیزو او فرهنګي ارزښتونو ته په پام سره خپل د فعالیت کړی پراخ کړی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د نورستان د وان ټولس والی اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې حکومتي ځواکونه په مخ لارې تړلې او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دوی وایي چې له دې قبل له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د ازادي رادیو سمې خبريال رحلان وري رپورت کې.
د نورستان د وانت ولسوالۍ د وایګل او ورنس سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو 15 میاشتو حکومتي ځواکونو په مخ لارې تړلې ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دا هغه ولسوالۍ ده چې د روژې په لومړیو کې پرې بریدو شو او وسلوالو طالبانو ونیول. هغه وخت هم اکثر خلکو ویل چې دوی د لارې بندې دوه او د خوراکي شیانو د نشټوالي لامل پاتون او پولیسوالي حمله تاړ شوې دي. د وایګل اورنس کلی وسیدونکو وای 15 میاشتې کېږي چې په واند کې دولتي سرتیرو لارې تړلې دا او د لارې بندې دوه لامل دوی غنو ستونزو سر لاس او غري واندي. د وایګل وسیدونکو خان محمد وای د لارې بندې دوه سره په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه زیات لوړ شوې دي، او هر سړی نشي کولای چې د خپل کورنۍ ژوندۍ ساتلو لپاره له دکانونو خوراکي شیان واخلي.
سواری مسئولین پر ټول غلا او مافیایي کړای راټول شوی دي، په دې مزمو ولسم باندې ظلمونه شروع کړی دي. 50 کیلوي وړه بورۍ 8000 کلدارو ته رسیدلې ده. د وټپور ولسوالۍ نه تاسو غرونو باندې اړای 3 کیلو بورۍ 4000 کلدارو ته رسیدلې ده، او چای غوړي نور خوراک مواد اصلا پیدا کیږي نه. چې پیدا کیږي په غرونو باندې اړای
هغه وای هلته د پروتو چارواکو لخوا لاره دومره سخت تړل شوی چې د ناروغانو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي.
او په کلینو کې دوايي ختم دي، مریضان مړ کیږي، پر ساعت په خو مزل دي، او بل طرف ته ګرمي ده. لکه رنه مرشل حامل زنانه د زیګون په مرض پر مهال د دوايي نشواله د سرک تر کې دوه لامل مرشل او زموږ आवाज غیر د خدای نه څه ناوري دا ډېر خلک دي ډېر ټلیفون سہولیت نه لري.
خان محمد وای ک چیرته حکومت د دې د پاره د لار تړلې وی چې په وسلوالو طالبانو فشار راوړي او هغوی له سیمې وتلو ته اړ کوي، نو مهرباني دی وکړي او د هغوی خلاف ته عملیات پیل کړي.
نو ټول جهازونه سره طالبان څه کنټرولولې دولت موږ نه غواړي چې دې ورځ نه غواړي چې تاسو کنټرول کړئ. د خدای د پاره څلور سوه طالبانو په سر څلوېښت زره ولسته وژنې په لار باندې
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعید هم وای چې د لارې تړل کېدو په وجه یې ولس ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. هغه وای له ډېر وخت څخه یا د لارې د خلکو په مخ تړل شوی، دوی ته هم د ولس شکایتونه را رسیدلي او په خپل وخت د ولایت مقام او نورو مسولینو ته رسولي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
موږ هم د عام خلکو په مخ باندې لار وبند شي بالکل غلط خار دي. موږ نه تایید دا خبره او نه مې زمونږ خوښ دی چې داسې کار وشي. دا ولسوالۍ چې باندې چې دلته خلکو عمل وکړه، عام ولس وتلي وه دې جنګ دپاره، همدغه خلک وتلي وای چې موږ ته ولې لاره بند کړې وه. اکثر خلک هم موږ ویل چې دغه د ولسوالۍ څخه د لتم دغه به وي. دلته فکر کوم زمونږ بعضې مشران هم ریاست جمهوریت ته ورغلي دي چې دا لاره کې ټول طالبان اکمالېږي، ټول خلک طالبانو ته مواد وړي، هلته بیا طالبان تمویلېږي. دلته هم باندې دغه بدغس یو دلیل چې ویلي یار جمهور په هدایت باندې دا لاره بالکل بند کړې.
د نورستان سرپرست استوالی حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته وویل چې د ستونزې د هوارولو په لټه کې دي او څومره چې زر کې دي شي لار به د عام خلکو په وړاندې پرانستل شي.
موږ بیا څه کیو چې دا مشکل قومي مشران دا وغواړو او د مشکل ته د پای ټکی کېږدو او دا د لارې بندش مسله حل کړو، ځکه په دې باندې یقینا د دې په څنګ کې چې طالبانو ته اکمالاتي لاره پته کېږي خو ولې ولس هم ځورېږي. موږ کوشش کوو چې دغه مشکل ته یو معقول حل لاره وباسو.
د سیمې اوسیدونکي وای د روژې په میاشت کې چې په یاد ولسوالۍ کې کومه جګړه وشوه او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ، د دواړو خواو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. یو لامل هم د ولس په وړاندې د لارو بندېدل او د خلکو پاسونو. دوی وای که بیا هم خلک په تنګ شي نو په ورته کار به لاس پورې کړي.
د نورستان د وانټ ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې وایي له پنځو میاشتو راهیسې د دوی لاره امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې په دې لاره خوراکي مواد او نور اړین مواد انتقال کړي. افغان صنعتکاران هم ورته شکایت کوي چې ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خنډونه هم ډېر شوي دي. په اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړې دي، د هیواد یو شمېر صنعتکاران وایي د وخت په تیریدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یوازې هیلې را ژوندۍ کړي خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوي او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمېدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت دفانه دغه خو زمونږ زیاته شوې ده، خو عملا تر اوسه پورې په دې کموالي کې څه تاثیر نه دی راغلی چې دغه ستونزې حل شي. او یوازې توقع پیدا شوې ده چې کله کله د دولت او خپله د رئیس جمهور په شمول باندې دا وعدې ورکوي چې دغه ستونزې حلو.
افغانستان کلی ویخ اوس هم د ضرورت وړ ډېر مواد له ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو واردوي، له بلې خوا توانېدلې چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بیلابیل مواد، پلاستیکي سامان آلات، غیر الکولي مشروبات او پلسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې ځینې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهر ډېر هغه مواد راوارېدېږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسؤول محمد یعقوب وایي په یوه ورځ کې تر دېرشو ټنو پایپونه تولیدولی شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دې دوی په کاري بداغې زکړې ده.
شل کالج چې پاکستان کې مل در کار کوي، په دې وخت کې ډېر سرمایه گذاری کوي او کوم نه شهرت لري، ډېر زیات مارکیټ هم لري. دا یو کال کې چې خپل ماشینري مسدل شفټ کړی دا، او فعلاً موږ د سلیډیش ساعتو کې 15 ټنه اله پروډکشن وکړي خو دا چوس مارکیټ نشته مارکیټ دلته ضعیف دی پروشات زموږه کم دی
د په داس حال کې دا چې د ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو د ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیر کې د حل کولو لپاره سم پاملرنه نه ده شوې د دغې ادارې نوی رئیس قربان حق جو د چهارشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځانګړې شي یو ملي پالیسي جوړوي او پرې بنګ دي چې په هیواد کې کومه پنګونه ناکامه شي
پولای کومکی مردم مارا تنبل سخت
د مرستو پیسو زمو خلک تنبل کړي دي موږ عادت کړي چې پیسې ولګو او غټي غټي خبري وکړو خو دا مهمه ده چې صنعت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې موږ باید د ستونزې د حل اقدام وکړو دا چې تر هغه آرام نه کینو چې د صنعتکارانو یو یو ستونزې حل نکړو او یاده چې د ډاډ جواب تر لاسه نکړو
جواب قناعت بخش ازشان نگیریم
هغه وایي چې د مالیه فساد امنیت برښنا او زیربنایي کارونو په برخه کې تر ټولو ډیر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي لې وی خو د صنعتکارانو شکایتونه او لبلې خو د ژمنو لپاره ژمنې داسې محل کیږي چې ویل کیږي د تیرو شپږو میاشتو رئیس په هیواد کې د پنګونې کچه 10% کم شوې ده افغان کارپوان وایي حکومت باید په هیواد کې د کارموندنې اقتصادي پرمختګ او بسیا کې دولو لپاره د صنعتکارانو ستونزې کم ونه نیسي او په کار د چوس محل هغه ته ډیر پام وکړي
د افغان صنعتکارانو د ستونزو په باب مو اوریدل په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته نږدې شوې او وړاندې او ری چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د سوریې بحران ته نړیوالو سم پام نه دی کړی او د سوریې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته سپینمانی وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به انکاره راپورونه وي د افغانستان جمهوري ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په ملا عمر په 2013 کال کې په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولای د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه روسیې پرون د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 څپو سربیر د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي د ازادي رادیو خبرونه کې غوړې د انټرنیټ لاري ووري هم په د انټرنیټ لاري مو هم صافه او وازي اوریدل شي په تمه د ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې 219 پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون پرون په نیویارک کې امنیت شورا ته وویل چې د سوریې بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناکه مثال دی بان کې مون پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران د حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دی عملي شوی بان کې مون وویل په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی جزئیات یې د فرشته جلال زی پر راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility of the Syrian parties especially president
بان کی مون وایي په سوریه کې دروان خنډي بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځنګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی نړیوال او د سیمه هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي سټیفن د میسټورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي
I now intend to invite there for Syrians to parallel simultaneous thematic discussion
زه د سوریه خلک را بولم چې په هم زمانو او اغیزمنو کاري ډلو وبېشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي سټیفن د میسټورا زیاته کړ چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کول لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون ویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي. عبدالواسع هلمنوال د هلمن ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، زما په نظر د ملا عمر مړینه به طالبان په څو ډلو ویشي او د سولې خبرې به په ټپه ودرېږي. عبدالاحد له هلمن ولایت څخه بیا لیکي چې ملا عمر د ملا عمر د مړینې خبر خوش اوازې دي، دا په حقیقت کې سولې ته خنډ جوړول دي. جمشید کاکړ بیا له کندهار لیکلي چې د ملا عمر مرگ حقیقت وی روح د خاد وی هغه افغانستان له تجزیه څخه او وساته. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سوا اتل شمیرې لارې مو ازادي رادیو ته را استولی وو. له تاسو ټولو مننه، پیغامونه ډیر زیات دي، موږ هرومره په پروګرامونو کې ترې کار اخلو، یعنی تاسو ته خبرو. او اوس هم نور د راپورونو سلسله پای ته رسیږي. دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورې، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لیژارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 ماده پاړه چې تعذیب سوی یا زبرول سوی شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبري کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه سوی سوی د خبرونې لملمه څخه به واورو. د خبرونې ملمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستياله مریم زرمتی ده. مېرمن زرمتی د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب زورولو په اړه سوال سوي دي.
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل سوي دي چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅ څوک نشي کولای چې لبل شخص څخه هاته د حقایق تر لاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیول یا توقف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅ څوک نسي کولای، یعنې د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات ده. هیڅ څوک نسي کولای، په هیڅ وجه نسي کولای، د هیڅ شي لپاره نسي کولای چې انسان تعذیب کړي، یا یې تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر یې ورکړي. حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقف کې وي او یا هم په جزا محکوبي، یعنی په درې حالاتو کې که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقف لاندې وي، او که یو څوک مثلا جزا هم یې غته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولای چې هغه تعذیب کړي، دغه جسم ته څوک نسي کولای چې صدمه ورسوي او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې لپاره ویل دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې تاکل منه دي، یعنی په ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږئ چې قانون د ټولنه په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی یا جوړ شوی دی. د دې لپاره د ټولنه کې نظم جوړ کی او د انسانانو اړیکې تنظیم کی، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې د جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، د جزاګانې نامنون کړي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا تر سره سي. نو د دې لپاره تازي په هر حالت کې کڅ په کورنۍ کې وي، کڅ په اداري مراجعو کې وي، کڅ په عدلي او قضایي نظام کې وي، کڅ په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې، په تعلیمي نظام کې وي، تازي معنی ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري سي بلکس تعذیب کی او یا هم هغه په دې باندې ورټی ست تا دا کار غلط کړی دا یا ځان ته د اجازه ورکې سي دغه ته تعذیب سبب سي. مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو، د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډیره مودې پورې په خوندزي کې به خون کې د لرګي سره ګرځېدو یا همیشه هم دا فرهنګ وسی په خوندزي کې هغه خون کې سي د سره لرګي نه وي، شاګرد به دغه نه بیرید او یا به همیشه د سی فضا به جوړ کړی وس باید یو کس وو بیری کی د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کی، هغه فضا تعلیمی فضا جوړه کی، چې انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کراکټر رشد پکې وکړي، برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی وسه هلته به ماشومان بیریدل او اته د خپل خون کې سره به خبرې نه سوې کړي، خپل ستونزې به ورسره حل کولای نه سوې، کبل استقینا وخت راغی هغه بل وهل او ټکول سره مخامخ کېدل. حالانکه سده د انسان د کرامت سي، انسان اشرف المخلوقات ته دغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده. درته ویلې دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي، حتی په هغه وخت کې چې د تاسو هدف د حقایقو کشف کول وي، کاغه هم لدې کس نه وي چې هغه یا مزنون یا تر توقيف لاندې او یا هم مجرمي، په داسې حالت کې هم تاسو نه سئ کولای چې یو څوک تعذیب کړئ. نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بلکې تعذیب کړي او یا هم دغه د تعذیب کولو امر ورکړي او یا هم هغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې ووسیږي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپل یو جرم دی، هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې، مخصوصا د جزا د قانون په اساس باندې، نور د موجوده قوانینو په اساس باندې، که یو کس د دې سبب کیږي چې د بل کس د تعذیب سبب سي او یا هم دا ثابت سي چې هغه کس تعذیب کړی ده، جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګان لري. حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دند نه ګوښه کول، قصیر حبس، دا مسایل ورته پیشبینی سوي دي چې دا موضوع ثابته کیږي چې یو کس سلطه تعذیب سوی ته، یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی جزانه د لری پته کېدای نه سي، یعنی د قانون په اساس باندې دا جرم ده.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وو باندې باندې
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو تر 200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه
قدر مناوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. میرمن زرمتی یو تعذیب سوی آزار سوی شخص څنګه کولای سي چې ل اړوند ادارو سره خپل شکایت ثبت کړي؟
لومړی خدای سي هغه اقرارونه سي تعذیب ترلاندې اخیستل کیږي، هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی. په لومړی قدم کې کولای شي چې په محکمه کې خپل اعتراض وکړي او دوی وایي چې موږ باندې د اقرار په زور او په جبر اخیستل شوی دی. دوی که مثلا د اقرار نه وي خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کیږي، دوی کولای شي چې هلته داسې ارګانو ته د مراجعه وکړي او کولای شي د دوی غږ پورته کړي یا هم په سرنوالی ته مراجعه وکړي یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نظارت او بررسي برخه ته مراجعه وکړي او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کړي او خلک دې ته واڅوي چې دوی سره باید داسې برخوردونه شي او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي دغه دې د عمل مخنیوي وسي او وکول شي د خپل حق نه دفاع وکړي.
ډیر مننه. د ورستی پښتنې پتوګه ستاسو په اند د تعذیب
اثرات به پټول نه باندې سوي
چون انسان هم فیزیکی لحاظ هم پروانی لحاظ بندی ده تازیب پاساس بندی که دیسی سی صدامه وینی نو دیده دی پارا خط تاثیرات نلری زکه اغا جزاگانی سی ده انسان ده انسانی کرامت خلاف واقعی که پا طولانه که پا انسانان رو بندی تحمیلی که نو که چرت دستی او کار که ده انسان شخصیتی لحاظ بندی شخصیت متیگی او دیگه روحی حالت خرابیگی نو تاوید است دی بنار یو نرمال شخص نی پټولنه کې سدی وکول سیس بارام اعصاب باندې پټولنه کې ژوند کې دیغه نه بغیر په فزیکی لحاظ باندې کدی سر کوم ستونزه پیدا کیږي نو دوی جسمی لحاظ هم صدمه ویني او بر علاوه دیغه اخلاقی لحاظ پټولنه کې کچرت دوامدار تازه پټولنه کې موجود وي او دا یو فرهنګ ګرځین هو کېدای شي سر ټولنه مقاومت دې موضوعات سره ډیر زیات لوړ ولرسي او هیڅ وخت تاثیر پرینک دی دیده دی پر سپتوله نکه بعضی مسائل مثبت تاثیرات ولری باید همیشه عملی نسی او تازی طبیعی خبر دست قانون ویلی دی پخپلا شرعی قوانینو که موجود دست دی شرعی دی دی کرامت دی خلاف اتم مجازات امکان نلرسی و کسته ورگی نو دیده دی پر تازی مثبت پایل پر توله نکه نلری بدبختانه منفی پایل لری او لیغر لو جمله نه یو منفی پایل امداد دست پر توله نه خشنوی او میشه به تاوتریخواله پا کورانه که موجودی پا اداره که به تاوتریخواله موجودی دی انسانان و روابط به ضعیف وی او اخلاقی مسائل سه انسانان و کولی سه یو لبل سر پا دوستانه و پا خر شکل بندزونه که دا موضوعات سطح ایراتیتی که و بالاخره انسانان دی تحمل پذیری قوه للا سر که یونسی کولی سه پتولانه که خزون سر وی
دیر منه نه قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې و داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه زه محبوب شاه محبوب یم دا محل د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه په خوانی پارک احوال خلو چې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسی د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یو شیبه هم لګنی ګونی خالی نه وی لری وشنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالی دیوالې هاته شوی د څو لرغونو او نوی ودانیو په درلودلو سره د سیمه راښکلې کړې ده یاد پارک په ټولو دروازو کې عسكر تر سر وکیږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کیږي د غنی غونی او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي له پارک بهر هر خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پرکې فشیبو خاموشه صحنه دا زرنیګار پارک دی تازه وګمی رشیدی ته غوښ شو چې د پارک نور احوال راوړاندې کړي
قدرمنو اوریدونکو د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنیګار پارک کې څو ځای خایسته چمنونه او خایسته ګلونه هم کرل شوی دی یاد پارک په اوس وخت کې 3.1 متره مربع مساحت لري د پارک په منځنۍ برخه کې یو شنه غونډۍ ده چې شاوخوا ترې لوی ونې را چاپېره دي پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو د پارک لرغونتیا ته تم کیږو د افغانستان د علوم اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنیګار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی
زرنیګار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا د پارک شرقی کنچته دلته د تاق زرنگار په نامه یو لوی تعمیر و چې د معارف کتابخانه پکې جوړه شوی و او د دې کتابخانه په ترڅ کې د ماشومانو لپاره هم یو کتابخانه و اداره و د میرمن حشمت په نامه یو میرمن د ماشومانو د چارو مسوله وه او ورسره د کوچنیانو ژغ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل. وخت زه هم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. له نوموړي مو وپوښتل چې ولې ورته زرنګار پارک وایي. هغه وویل
دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو او د هغو اتاق زرنګار نوم یې په دې پارک کې کېښود. اتاق زرنګار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنګار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډېر جوت توپیر لري. یو ښه چاپېریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنګار په پارک کې لاریونونه کېدل او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلي دي، لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده و کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علي نیمو وپوښت. هغه وویل چې د زرنګار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
په شاهي زمانه کې اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوقیانو به د خپل مالونه دا د کلکسن مالونه به راوړل او یو بل سره به تکمیلول ورکول به تبادله کول به دلته دلته خیر له دې نه نور هم ډېرې تفریحي لوبې او ساتیرۍ به کېدلې. د حکومت رسمي اعلامې به هم له دې ځایه نشرېدلې پخوا چې رسانۍ نه وې. په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکارلو د دې پارک په پسندو کې حتما منعکس شوي دي. دې ځای نه ښکاره شوي دي، اول ظهور یې همدلته پیدا شوی. دا ځای پخوا هم د توجه وړ و ځکه امیر عبدالرحمن خان خپلې مخبرې لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یا وژنې ترسره کېدې، بلکې کله ناکله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه. احمد شاه وریاخیل چې د کابل ښاروالۍ د سانسورتیا ریاست مرستیال دی وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تېرو دورونو کې یو شمېر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوې دي.
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوي چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بام اتلس منزله تعمیر، د وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، د سپینغر هوتل، د کابل ښاروالي تعمیر، او د حاجی عبدالرحمن مسجد چې طالبان په وخت کې ورته و 340 جریب به اخیسته ځینې یو جامع مسجد جوړ شوی د حاجی عبدالرحمن په نامه، او پخوانی عبادات لکه د عبدالرحمن خان قبر، د عبدالرحمن خان وړوکی صغیر مسجد، د مقبره په مقابل کې، او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالي پلان ریاست په کې موقعیت لري.
اوریدونکو، د پارک د ختیځ دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک دننه نه پرېږدي. له دروازې څو قدمه ور وړاندې یوه ډېره لرغونې ودانۍ چې پوخ سور رنګ لري موجوده ده. د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. دا چې په څه حال ده، راځئ د امیر د مقبرې پاکوونکي ته غوږ شو.
نه بیم سخیره نه ده پاکول
نه بیم دست ده تیگه یه ده هم ده خاری دیم ده افغانستان ده مرمر رخام چیو خواهی ده نرم رخام ده
نه ما بیم چی که بده بانیو ده او چیزی که ده خودیر مهم ساره ده چلک پاک شی نو هم ده سخیره ندی که نه
او سخیره دیگه پتا کپر جنگونه که چراغله و دلته ټول تشنابله و.
د امیر د مقبرې ودانۍ ته مخامخ یو کوچنی جماعت هم موجود دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ریاست کارکوونکی نجیب الله وایي چې اوسنۍ ودانۍ چې امیر عبدالرحمن خان پکې دفن دی پخوا د ګلستان سرای په نوم یادېده، او یو بل ودانۍ د بوستان سرای په نوم یادېږي چې لا هم موجوده ده.
فعلاً کی مقبره را شما میبینید این محل
دا چی امیر عبدالرحمن خان به همدل ته ډیرو مهمو میلمنو سره لیدنی کولی نو له همدی عمله خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانی کې دفن کړي. اوس په دغه ودانی کې چې په خوا ګلستان سرای نومیده د تاریخي ابداتو ریاست موجود دی او د امیر مقبره چې په خوا یو څه خراب شوی و اوس بیرته پاک او جوړه شوې ده. دا د امیر د خوښې ځای و.
خوښ ده زموږ کتاب مره دفن کړو.
د پارک دننه هر خوښنی ونی او بوټی تر سترګو کیږي. هڅه کوو چې کوم نندر چې پیدا کړو مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپرې لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډېرې ورۍ دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفارې اورو.
د پارک راغله تر اوسه چې مامورین راوځي مونږ د پارک کېنو. اوس وضعیت ښه دی، وخت یې لغونده خراب و. اوس یې خصی جوړ کړی دی چې څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کېږي کېني. والله نور خلک ته اجازه نه ورکوي. ډېر وخت دی چې دلته بند دی، دا یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتینې ډول په ښکلي کاشکارۍ لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو 60 کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي
او خلک ورځي. وروره مونځ 15 وخته مونځ کې کوي او دغه د ښاروالۍ مامورین هم ټول دغه جامې ته ورځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده د چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پوړونو کې جوړه شوې او د 50 مترو په لوړوالي دوه څلی، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او 14 کوچنۍ ګنبدې لري.
د طالبانو په وخت کې څلور جوړې بسمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړل چې یو څوک یو له تاجرانو د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې 150,000 توکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونی په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ دا مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولی تړلی، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالې ځوابوي.
د سیمینار هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیوه. د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې څلور کال راپه د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولې ښه د بازسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، سنډ فرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچیر امن راشي نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او کچیر غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ازادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. ساکی نندے پیاله کې جوهر ناشتا. پتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا. پتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا. های ساکی نندے پیاله کې جوهر ناشتا. ساکی نندے پیاله کې جوهر ناشتا. mapani ne ne mapasa sa sa mapani ne ne mapasa sa sa mare mare sa ne dadane sa mare mare sa ne dadane sa sasane ne baba mama ne re sasane ne sa sasare re mama papa ne dadane ne sa ne dadane ne sa ne dadane ne sa sa چتو بے پتواف کی ماتولا چتو بے پتواف کی ماتولا ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا پتر خوبوں کی بیدا کو سر نشتا پتر خوبوں کی بیدا کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیالا کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیالا کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سانی نی ددنی نی سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا سسنی نی پپ مم رے رے سسنی نی سا سسرے رے مم پپ نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشوے کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشوے ہے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبو کی بیدا کو سر نشتا ہے ساکی نندے پ پیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پا پیالا کے جو ہر ناشتا ما پنی نی نی ما پا سا 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 ما پنی نی نی ما پا سا سا